پدې پروانه نیم ساتخ پروانه کې اورئ چې لوی څارنوالۍ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې لوی څارنوال به د ولسي جرګې په استضایع غونډه کې هیڅ کله ګډون ونه کړي. دغه راز د افغانستان او د سیمې په اړه درته هم نور مهم رپورټونه لرو، خو دا خبري مجله جانقا الکوزی د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي ولسی جرګه د لوی څارنوال د استیزا واک نه لري. په سرپل کې نړیوالو ځواکونو خپل سری عملیات کړي. په قندوز کې د طالبانو یو قومندان له خپلو نهو کسانو سره له دولت سره یوځای شو، او د انګلستان صدر اعظم وایي انګلستان او پاکستان نه ماتېدونکی تعهد لري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د لوی څارنوال استیزا د ولسي جرګې واک نه ده. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل لوی څارنوال به د ولسي جرګې د شنبې ورځې غونډې ته حاضر نشي. نظري په دې اړه د اساسي قانون یوې مادې ته اشاره وکړه. د افغانستان د اساسي قانون 29 ماده وایي ولسي جرګې د ټولو غړو په سلو کې شل کسانو په وړاندیز کولای شي وزیران استیزا کړي. تاسو وګورئ چې په دې کې نه لوی څارنوال، نه قاضي القضات، نه د بانک رئیس او نه کوم بل څوک ذکر شوی دی. له بلې خوا د ولسي جرګې دوهم مرستیال احمد بهزاد ازادي راډیو ته وویل ولسي جرګه تمه لري چې لوی څارنوالي د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په غونډه کې ګډون وکړي. او بخیر له بلې خوا د ولسي جرګې دوهم مرستیال احمد بهزاد ازادي راډیو ته وویل ولسي جرګه تمه لري چې لوی څارنوال د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په غونډه کې ګډون وکړي، کنه نو ممکن ولسي جرګه د لوی څارنوال څخه د اعتماد سلبولو پریکړه به وکړي. د سرپل ولایت چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو په خپل سرو عملیاتو کې 15 تنه ملکي وګړي وژلي او 15 نور یې له ځانه سره وړي دي. د 2009 شاهین قلي اردو قماندان زلمی ویسانن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه نړیوالو ځواکونو د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې خپل سری عملیات کړي، خو تر دې مخکې ایساف ځواکونو په ویلامي کې ویلي و له افغان ځواکونو سره په ګډه په سیاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي، یو شمېر وسلوالي وژلي او یو شمېر نور یې ژوندي نیولي دي. د قندوز ولایت چارواکي وایي نن په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قماندان له خپلو نهو تنو ملګرو سره له دولت سره یو ځای شو. د قندوز امنیه قماندان سمیع الله قطره نن په قندوز کې یوې خبري غونډې ته وویل دا طالب قماندان ملا صلاح الدین نومیږي او د امام صاحب په ولسوالۍ کې د دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد عملیات کول. د قندوز امنیه قماندان د غرض خبریالانو ته وویل هغه دوه کسان هم نیولي چې غوښتل د قندوز په هوایي ډګر کې ځان وژونکي حملې وکړي. ښاغلي قطره وویل دا دوه تنه تیر ماښام د هغه له یو بل ملګري سره نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون پاکستان ته د سفر پر مهال وویل انګلستان او پاکستان نه ماتېدونکی تعهد لري. له پاکستان سره د انګلستان دوستي نه ماتېدونکې ده. زموږ د خلکو ترمنځ د ژورو ریښو له تړاو څخه نیولې په انګلستان کې د 1 میلیون پاکستانیانو موجودیت او په کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1,400,000 کسانو تګ راتګ زموږ د حکومتونو ترمنځ مستقیم تماسونه د هغه ستراتیژیک تفاهم لاخ کول چې همدا اوس مو لاسلیک کړ ټول ښیي چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د اړیکو په غښتلتیا کې هیڅ شک نشته. د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګلانی سره له خبرو کتنې وروسته کامرون په خبري غونډه کې د اسلامي برسټ پالو ډلو پر ضد جګړې کې د پاکستان هلې ځلې وستایلې او په دې کار کې د پاکستان سره د زیاتې همکارۍ ژمنه وکړه. د پاکستان او انګلستان اړیکې په 2010 کال کې هند ته د کامرون د سفر په مهال خراب شوي ول. کامرون هغه مهال ویلي و پاکستاني چارواکي له خپلې خاورې څخه د صادرېدونکي تروریزم پر ضد جدي مبارزه نه کوي. د معمر القذافي او ویان موسی ابراهیم وای قذافي په لیبیا کې د انتخاباتو او په سیاسي سیستم کې د بدلون په اړه خلاص نظر لري، خو زیاته کړه یوازې د لیبیا خلک به پریکړه کوي چې قذافي باید په واقع پاتې شي او کنه. ابراهیم وای لیبیا بل بهر څخه تحمیلونکي شرطونه ونه مني. لوی د هیوادونو په قذافي غږ کړه چې له واکه دلري شي. د قذافي رژیم چې د هیواد په ختیځ کې له وسلوالو یاغیانو سره په جګړو کې ښکېل ده د هغو وړاندیزونو په اړه خبرو ته چمتو شوی چې مقصد یې په لیبیا کې د زیاتې ډیموکراسۍ، شفافیت، د بیان د ازادۍ راوړل او د اداري فساد له منځه وړل دي. ابراهیم دغه راز ویل زیات شمېر لیبیایان په دې باور دي چې قذافي په هیواد کې د ساتنې او اتحاد سمبول دی او نه پرېږدي چې په لیبیا کې د عراق، سومالیا او افغانستان په څیر حالت رامنځته شي. ده وویل قذافي د لیبیا د خلکو لپاره سمبولیک اهمیت لري. دا چې لیبیا د څه ډول حکومت ولري او څه ډول سیاسي سیستم دی پکې عملي شي جلا مسلې دي. په دې اړه خبرې کیدای شي، موږ پرې خبرې کولای شو، موږ انتخابات، ټول پښتنه او نور څه کولای شو. د بلخوا ایتالیا د لیبیا د مخالفانو شورا په رسمیت پیژندلې. فرانسې او قطر هم دغه شورا مخکې په رسمیت پیژندلې وه. د امریکا متحده ایالاتو ویلي د دوی جنګي الوتکو کې د قذافي د ځواکونو پر ضد له هوایي بریدونو څخه وتلي دي او دا دنده یې د ناتو نورو غړو هیوادونو ته پرېښې ده. د نړیوالې ټولنې لخوا د پیژندل شوي جمهور رئیس الاسان واترا ته وفادارو ځواکونو د جمهور ریاست پر ماڼۍ چې جمهور رئیس لارن باګبو پکې لا هم له واکه نه دی لرې شوی حملې پیل کړي دي. په مرکز ابیجان کې د جمهور ریاست ماڼۍ ته نږدې خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د واترا ځواکونو وروسته له هغې د جمهور ریاست پر ماڼۍ حملې پیل کړي چې د ملګرو ملتونو او فرانسې هلیکوپټرو د باګبو په پوځي هدفونو بمباري وکړه. ملګري ملتونه وایي د باګبو ځواکونه د دې سازمان په کارکوونکو او تاسیساتو او ملکي هدفونو حملې کوي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په آج ساحل کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو لخوا د قوی په استعمال انتقاد وکړه او وایي د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس سوله ساتي ځواکونه باید بې پرې وي. عیني شاهدان وایي د یمن په تعز ښار کې نن امنیتي ځواکونو او مخفي پولیسو د حکومت په مخالفو مظاهره کوونکو ډزې وکړې. د دوشنبې په ورځ د یمن په شخړو کې 19 کسان وژل شوي ول او په سلونو نور ټپیان ول. عیني شاهدان وایي د تعز په شخړو کې نن یو شمېر کسان وژل شوي خو د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. د فبروري له میاشتې راهیسې د واکمن جمهور رئیس علي عبدالله صالح پر ضد د پیل شوو شخړو په جریان کې له 150 زیات کسان وژل شوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن نن له صالح څخه پټینګه وغوښتل چې له واکه دې لرې شي. اشتن وویل انتقال باید همدا اوس پیل شي. مصر نن وویل له ایران سره د نوي فصل پرانستو ته سترګې په لار ده. د څېړونکو په نظر په تیرو دیرشو کلونو کې د اسرائیلو پر سر د دواړو هیوادونو د خرابو شو اړیکو وروسته دا د مصر په پالیسۍ کې یو ستر بدلون دی. د مصر د بهرنیو چارو وزیر نبیل العربي نن وویل مصر او ایران باید د خپل تاریخ او تمدن په رڼا کې متقابل اړیکې ولري. العربي نن په قاهره کې له ایراني چارواکي مشتبه امانی سره د لومړۍ رسمي کتنې وروسته دا څرګندونې وکړې. ایران په 1970 کال کې هغه مهال له مصر سره اړیکې وشلول چې دغه هیواد اسرائیل پر رسمیت پیژند. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په کانګو کې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو او سوله ساتونکو په ګډون 2 کسان وژل شوي او یوازې یو کس ژوندی پاتې شوی دی. د دوشنبې په ورځ په کینشاسا کې د الوتکې غورځېدل د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د انتقال په تاریخ کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده. په سوریې کې د وروستیو مظاهرو تنظیمونکو د وژل شوو مظاهره چیانو په یاد د یوې اونۍ مظاهرو غږ کړی دی. د سوریې د 2011 کال انقلاب په نامه ډلې د انټرنیټ له لارې ویلي سر له نن څخه له مرکز د مشت لرې په ساحلي خارګوټو کې د شهیدانو اونۍ په نامه مظاهرې تر لاس لاندې نیول شوي دي. فعالان وایي د مې له 19 راهیسې د سوریې په شخړو کې له 130 څخه زیات کسان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. د سوریې حکومت د وژل شوو شمېر 10 تنه ښودلی او وایي بهرانیانو د سوریې د ویشلو په مقصد دسیسې جوړې کړې. دا او د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او 8 دقیقې دی له ازادي راډیو ماخمنې خبرې مو چلاوري. لوی څارنوال یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې لوی څارنوال به د ولسی جرګې استیضایه غونډې ته ورنشي. د لوی څارنوال مرستیال نن خبریالانو ته وویل
افغانستان لوی څارنوال به د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په استیضاحیه غونډه کې هم په هیڅ ډول ګډون ونه کړي. دا ځکه چې موږ په خپله د قانون یو پلي کوونکی اداره یو.
د ملګرو ملتونو څارونکي په دې لټه کې دي څو دا عمومي چې ولې کله چې په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو پر دفتر حمله وشو په سیمه کې ائتلافي ځواکونو یې مخه ونیوله. دغه راز په ختیځو سیمو کې افغان ځواکونه ادعا کوي چې د کونړ په مروري او سرکڼو ولسوالۍ کې ګڼ شمېر د دولت وسلوال مخالفین نیولي او وسلې هم ورسره ترلاسه کړي دي. په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره د برتانیې د صدر اعظم د خبرو اترو په اړه درته هم رپورټ لرو. دغه راز په عربي هیوادونو کې د ولسی پاڅونونو او وروستي وضعیت په اړه هم رپورټ اوریدل شي. د روانې خبرې مجلې پترس کوري چې د امریکا جمهور رئیس اوباما وایي چې په 2012 کال کې به یو ور بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره سیالۍ ته ودرېږي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان لوی څارنوالۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې لوی څارنوال محمد اسحاق الکوبا په هیڅ ډول د ولسی جرګې استضاعي غونډې ته ورنشي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اساسي قانون په هیڅ یوې ماده کې دا نه دی ذکر شوی چې ولسی جرګه د لوی څارنوال د استضاع کولو صلاحیت لري. خو یو بل لوری د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دوی تمه لري چې لوی څارنوال به غونډې ته ورشي، که نه ممکن ولسی جرګه له نوموړي څخه د اعتماد د سلبولو موضوع مطرح کړي. نور د مخفی عزیزی پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د لوی څارنوال محمد اسحاق الکو د استیزا کولو په اړه د ولسی جرګې پریکړه د اساسي قانون پر خلاف ده او له قانون څخه د دوی ناخبري په ګوته کوي. ولسی جرګې وروسته له هغې د ښاغلي الکو د استیزا کولو پریکړه وکړه چې نوموړي د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د سه شنبې په ورځ د لوی څارنوال مرستیال رحمت الله نظری خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسی جرګې لخوا د لوی څارنوال د استیزا کولو یادونه نه ده شوې، نو له همدې عمله به نوموړی ولسی جرګې ته حاضر نه شي.
افغانستان لوی څارنوال به د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په استیزاحیه غونډه کې هم په هیڅ ډول ګډون نه کړي. دا ځکه چې موږ په خپله د قانون یو پلي کوونکي اداره یو، او اوس یوازې هغه محدود شمېر کسان چې په تقلبي رایو او په درغلیو ولسی جرګې ته تللي دا ویره لري چې کېدای شي د دوی راتلونکي د محکمې له فیصلې وروسته له ګواښ سره مخامخ وي او دغو بهانو ته لاس اچولی دی.
لوی څارنوال محمد اسحاق الکو د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د دې لپاره غوښتل شوی و چې د ولسی جرګې د غړو په وینا نوموړي د دې جرګې په اړه د قانون پر خلاف څرګندونې کړې دي. خو لوی څارنوال په همدې ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته ورحاضر نه شو. غونډې ته د لوی څارنوال نه حاضرېدلو د ولسی جرګې د یو شمېر غړو تند غبرګونونه راوپارول او پریکړه یې وکړه چې لوی څارنوال د راتلونکي شنبې په ورځ استیضا کړي. خو بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی بیا دا ردوي چې ګنې دغه جرګه د لوی څارنوال د استیضا کولو صلاحیت نه لري. د ولسی جرګې دویم مرستیال احمد بهزاد ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
موږ هیله من یو چې د پارلمان د شنبې د ورځې په غونډه کې د لوی څارنوال د ګډون شاهد واوسو ترڅو موضوع د اعتماد د سلبولو بحث ته ونه غځیږي.
د ولسی جرګې لخوا په لوی څارنوال یو لوی انتقاد دا دی چې د دوی په وینا ښاغلي الکو د ولسی جرګې اوسني غړي غیر قانوني بللي وو. نوموړي پخوا هم څو ځلې په خپلو څرګندونو کې د ولسی جرګې تیر انتخابات د پراخو درغلیو له امله غیر مشروع بللي وو. داسې ویل کېږي چې د ولسی جرګې او لوی څارنوالۍ ترمنځ راپورته شوي بحثونه به په سیاسي برخه کې یو شمېر ستونزې راولاړې کړي، خو د لوی څارنوالۍ مرستیال خبرداری ورکوي چې د هر ډول ستونزو مسؤلین به هغه کسان وي چې دا موضوع یې راپورته کړې ده.
د مخفی عزیزی پر ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې لوی څارنوال محمد اسحاق الکوبا په هیڅ ډول د ولسی جرګې د شنبې د ورځې استیضاحیه غونډې ته ورنشي. خو له بل لوري د ولسی جرګې اداري پلاوی چې دوی تمه لري چې لوی څارنوال به غونډې ته ورشي، که نه نو جرګه به له نوموړي څخه د اعتماد د سلبولو موضوع مطرح کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو څارونکي په دې لټه کې دي څو دا ومومي چې ولې کله چې په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو پر دفتر حمله وشوه په سیمه کې ائتلافي ځواکونو یې مخاونه نیوله. تیره جمعه په دې پیښه کې د ملګرو ملتونو وطنه کارکوونکي وشل شول. د ملګرو ملتونو چارواکو په دې اړه بېلابېل رپورټونه خپاره کړل او په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو پر دفتر حملې دا پوښتنې رامنځته کړې چې آیا په نږدې سیمه کې ائتلافي ځواکونو د دې پیښه مخه نیولی شوه او که نه. فرید هوډ سیفی په دې اړه معلومات لري.
ائتلافي ځواکونو ویلي جرمني ځواکونه چې په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د دفتر سره سیرمه ځای په ځای دي، د ماښام شپږ بجې یعنې پوره ساعت وروسته تر دې چې له دوی د مرستې غوښتنه وشوه راورسېدل. خو ډیپلوماتانو ویلي ائتلافي ځواکونه د شپې په اووه نیمه بجو یعنې شاوخوا تر پیښې درې ساعته وروسته رسېدلي وو، او هغه وخت هغه د چا خبره کار د کاره تیر او د اختر پس د نکریزو کیسه وه. په دې پیښه کې د ملګرو ملتونو درې اروپایي کارکوونکي او څلور نیپالي ساتونکي له څلورو مظاهره کوونکو سره ووژل شول. افغان پولیسو شاوخوا دېرش تنه ونیول او یوه وړه ډله یې ګرمه وبلله چې د دې مظاهرو نه په ګټې سره یې په بهرنیو ځواکونو حمله کړې ده او هغوی یې وژلي دي. ملګرو ملتونو په دې اړه پلټنې پیل کړې څو موضوع په سمه توګه وڅېړي او د خپلو کارکوونکو د ساتنې په برخه کې هغه لازم اقدامات وڅېړي چې باید ترسره شوي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټولو کارکوونکو ته په یوه برېښنالیک کې لیکلي په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د دفتر د امنیت په اړه داسې مسایل شته چې له پښتنې سره مخامخ کیږي. موږ پوهیږو چې ستونزه موجوده وه او د هغې په اړه تحقیقات کوو. د مستورا او د ملګرو ملتونو نور مقامات په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د دفتر د امنیت په ارتباط پر افغان پولیسو د لږو اقداماتو له امله نیوکې کوي.
خبری مجله اوري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لونه د ماخام تر وبجو په منځنۍ څپه 2290 باندې اوري. په ختیځو سیمو کې افغان ځواکونه وایي چې د کونړ په مروري او سرکانو ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیات دوام لري. افغان امنیتي مقامات وایي د لسګونو وسلوالو مخالفانو ترڅنګ سپکې او درنې وسلې هم دغلته نیولې دي. تفصیل له سیمه د روح الله انوري په رپورټ کې.
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لیوا ویان جګړن شیریناغه ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ په سرکانو او مروري ولسوالیو کې د تیرو شپږو ورځو څخه د نړیوالو ځواکونو سره ګډ فوزي عملیات دوام لري. هغه ویل تیر شپې د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل او سروبي سیمو کې 13 تنه وسلوال نیولې دي. شیریناغا ویل د نیول شوو کسانو څخه پوښتنې روانې دي او دا به وروسته څرګند شي چې دغه وسلوال کسان څوک او کومې ډلې سره اړیکې لري. هغه ویل په روانو عملیاتو کې ملي اردو او ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او د نړیوالو ځواکونو له تلفاتو خبر نه لري. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې تیره شپې د کونړ په مروره ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې 2 تنه وسلوال وژل دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد د دولت د طرفدار ځواکونو لخوا د شوو دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو دعوی کړي چې په سرکانو ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یادونې وړ ده چې د تیرو شپږو ورځو څخه نړیوالو او افغان ځواکونو د کونړ په سرکانو او مروري سرحدي ولسوالیو کې ګډ عملیات پیل کړي دي چې د جګړې دواړو خواوو یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو دعوې کړي دي. ولسي وګړي بیا وایي چې په عملیاتو کې عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
ولی له ماشوم سره زور زیاتای کیږي؟
خنجنی شیطانی کوم شیطانی کو ګرځوي
قلیګي د خلکو واکه شي.
ماشوم پر کورنۍ او ټولنې څه حق لري؟ د ماشومانو سره د زور زیاتی پاړه د ازادي رادیو زنګړی پروګرامونه مهیروي چې سر دوریله دیرشمه پیل کیږي. د لړۍ هر سه شنبه د ازادي رادیو د سهارنۍ خبرونو لاري او هر جمعه د مسپخین په خبرونو کې اوریدل شي.
اوس هم د سیمې او نړۍ رپورټونه. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون نن سهار په ورځني سفر پاکستان ته ورسید. نوموړی په خپل دې سفر کې د دې هیواد له جمهور رئیس صدر اعظم د پوسلوې درستیس او نورو عالی رتبه دولتي مقاماتو سره وکتل. کامرون پاکستان ته د خپل سفر په پای کې له پاکستانی کوربه یوسف رضا ګیلانی سره په یو خبري کانفرنس کې څرګندونه هم وکړې. له پېښور په دې اړه د ازادي راډیو خبريال مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
پاکستان او برتانیې د تروریزم پر وړاندې پر روانه جګړه کې د همکارۍ پر پراخولو د استخباراتي معلوماتو پر تبادله او په افغانستان کې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدو په لړ کې د لا زیاتې همکارۍ پریکړه کړې. دا څرګندونې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دغه هیواد له عالی رتبه دولتي مقاماتو سره تر کتنې وروسته کړې. نوموړي له خپل پاکستانی هم منصب یوسف رضا ګیلانی سره یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې اسلام آباد ته خپل سفر بریالی وباله او وی ویل چې د دې هیواد له مشرانو سره د دوه اړخیزو روابطو په پراخولو او پر سیمه ییز امنیت هر اړخیزې خبرې کړي، خو زیاته یې کړه چې د خبرو مهم ټکی یې د تروریزم پر ضد روانه جګړه د بریالیتوب تر بریده رسول، د استخباراتي معلوماتو تبادله او په افغانستان کې د تلپاتې سولې لارې چارې لټول وو. نوموړي تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره یو ناسور وباله او زیاته یې کړه چې په دې لړ کې به له پاکستان سره خپلو مرستو ته لا پراختیا ورکړي. تروریزم دواړه هیوادونه زیانمن کړي خو پاکستان یې تر نورو ډېر اغېزمن کړی. نن موږ د استخباراتي معلوماتو په شریکولو د پولیسو ترمنځ په روابطو او یو لړ نورو مهمو مسایلو کې په لا ډېرې همکارۍ سره سلا شو. همداشان مو د افغانستان پر حالاتو هم ګټورې خبرې وکړې چې پاکستان څنګه کولای شي په افغانستان کې د سولې او کرارۍ د رامنځته کېدو په لړ کې د یو ښه ګاونډي رول ولوبوي. کامیرون په دې جګړه کې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت په برخه کې د دې هیواد رول تر بل هر چا مهم دی. د دې خبری کانفرنس په مهال د پاکستان لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی هم په خپل وار له پاکستان سره د یو نږدې متحد په توګه د برتانیې دوستانه اړیکې د بل هر وخت په نسبت ډېرې ضروري وګڼلې. نوموړي وویل نن یې په رسمي ډول له برتانیې سره د ستراتیژیکو مذاکراتو پړاو پیل کړ او هڅه به وکړي چې دا لړۍ په پوره بریالیتوب سره پر مخ یوړل شي. ګیلانی د افغانستان په اړه د کیمرون وینا ته په اشاره وویل موږ نن په رسمي ډول د پاکستان او برطانیې ترمنځ د ستراتیژیکو مذاکراتو پړاو پیل کړ. په حقیقت کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا پر لور یو مثبت ګام بللی شو. په افغانستان کې سوله او کراری زموږ له مهمو اهدافو څخه دي. د همدې اهمیت په پام کې نیولو سره مو نن پر دې موضوع پراخې خبرې وکړې. پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او کراری غواړي ځکه چې د افغانستان امنیت زموږ په ګټه دی. مجیب الرحمن انگار، ازادي رادیو، پېښور.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادي رادیو مخمنی خبری مجله او د ازادي رادیو خبرونه په زمونږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شي او همې لوستلی شي. په عربي هیوادونو کې پاڅونونه مشران نه لري. دغه تشې له افریقا تر منځني ختیځه د عربي هیوادونو پر روان انقلابونو څه مثبت او څه منفي اغیز لري؟ د جرمني خبری اژانس په استناد په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
په عربي هیوادو کې انقلابونه متنفذو مشرانو ته اړتیا لري. داسې مشرانو ته لکه د مصر جمال عبد الناصر چې خلک یې په عربي نشنلزم را وپارول، او لکه د لیبیا مشر معمر القذافي چې کله ځوان و نو له خلکو سره یې د نوي دوران د پیلېدو ژمنه وکړه. ڈی پی ای جرمنی خبری آژانس په خپل تحلیلي مطلب کې لیکي چې په عربي هیوادو کې اوسني پاڅونونه او انقلابونه تر اوسه نه حقیقي مشر لري او نه هم خیالي مشر. په اردن کې د کارګرانو د حقونو د ساتنې یو فعال محمد السنید وایي عربي انقلابونه بې مشرانو دي. دا ډول انقلابونه یوازې د انټرنیټ له لارې ممکن دي چې کولی شي خلک ډېر ژر سره یو ځای کړي. د جرمنی ډی پی ای اژانس په وینا یو علت چې نن سبا په عربي هیوادو کې پیژندل شوي مشران د پاڅونونو مشین نه کوي دا دی چې له څو لسیزو راهیسې په منظم ډول په دغو هیوادو کې سیاسي مخالفان څنډې ته شوي دي. په سوریه کې مثلا ډیر مخالفان په زندانونو کې دي، او که څوک د لیبیا د حکومت د مخالفانو لټه کوي نو تر ترابلس په لندن کې ډیر دي. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح بیا د دې لپاره چې خلک واک وساتي لکه د فارس خلیج د هیوادونو د پاچایانو په څیر د حکومت او پوځ مهمې څوکۍ خپلو خپلوانو ته ورکړې دي. خو داسې هم وشول چې د علي عبدالله صالح ناسکه ورور جنرال علي محسن الاحمر وایي چې دی د حکومت د مخالفو اعتراض کوونکو ملاتړ کوي. د خپلواکو څارونکو په نظر الاحمر بدنامه شخص دی، هغه د انقلاب رښتونې مشي نشي کولی. د دغه ډول مشرانو غیابت د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو مخه نیولې ده. له دې سره ډېر ناراضه خلک لارو کوڅو ته راوځي او له عمومي غوښتنې سره چې ازادي او دیموکراسي ده موافق شوي دي. خو د مشرتابه کمبود له انقلاب وروسته یوه جدي ستونزه پیدا کوي. هره ډله چې په انقلاب کې برخه اخیستې ده ادعا به کوي چې اصلي خلک موږ وو. دوه نیمې میاشتې وروسته تر دې چې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي په رسوایۍ له واکه لرې شو، د تونس انقلابیانو لا هم عادي اصلاحات نه دي پیل کړي. د تونس ګڼ خلک چې د بن علي لرې کېدو ته یې خوشحالي کوله اوس حیران دي. په مصر کې هم چې خلکو د تونس یا لیبیا په پرتله د بیان للج ډیر ازاري خوند اخیسته د حسن مبارک پر ځای د بل شخص ټاکلو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي. د اخوان المسلمین د ګوند ولسمشر به د مصر سبیانو او آزاد فکر خلکو ته د اندیشنې وړ وي. د سولې د نوبل د جایزې د وړونکو محمد البرادعی ملاتړ یو شمیر خلک د دې لپاره بیان کوي چې د ډیر کلونه بهر تیر کړي دي. د عربي اتحادیې مشر امر موسی چې د خلکو خوښ دی پر ځان غره دی خدای بیا د اپوزیسیون ډلو ملاتړ ته اړتیا لري. ځوانو عربانو چې د انټرنیټ او د موبایل د اس ام اس له لارو د پاڅونونو په بریالي کېدو کې مرسته وکړه په عمومي توګه بدګمانه شوي دي او دوی دې ته هم تیار نه دي چې سیاسي ډلې جوړې کړي او مسؤلیت هم په خپله غاړه واخلي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ازادي رادیو دا ورزشي خبرونه تاسو د دوشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمه بجو او د سه شنبه په ورځ د ماسپخین په دوه نیمه بجو له ازادي رادیو اوریدلای شئ. دا هم د خبری مجلې ورسته رپورت. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما اعلان کړی چې په 2012 کال کې به یو بار بیا د ولسمشر انتخاباتو لپاره سیالۍ ته ودرېږي. ولسمشر اوباما یو بار بیا د خلکو داسې کلک ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په 2008 کال کې قدرت ته ورسو. د په دې ټکی ټینګار وکړي چې د اصلاحاتو هغه پلان چې دی له خلکو سره ژمنه کړې و بشپړ عمل کې دوه لپاره یو بل دورې ته اړتیا لري، خو په عین حال کې یو جمهور غوښتونکي په وړاندې درېدو لپاره تیار نه سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په رپورت لري چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
لکه څنګه چې تمه کېده د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ سپین ماڼۍ ته په انتخاباتو کې د بیا درېدو اعلان وکړ او په خپلو پلویانو یې غږ وکړ چې په 2012 کال کې د هغوی رایو ته اړتیا لري څو د خپلو اصلاحاتو هغه جدي اجنډا په بشپړ ډول عملي کړي چې دوه کاله مخکې ژمنه کړې وه. اوباما هیله لري چې د 2008 کال د انتخاباتو د کمپاین هغه تاریخي بریالي تجربه تکرار کړي چې د ولسمشرۍ لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدانو یې مخکې کړ او د پراخ محبوبیت خاوندې هیلری کلنټن ته یې ماتې ورکړه تر څو د امریکا د اول تور پوستي ولسمشر په توګه انتخاب شو. ولسمشر اوباما خپل تقریبا 13 میلیونه پلویانو ته په یو ایمیل کې ویلي چې د اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو هغه پراخ خطر چې د عملي کېدو په حال کې ده د بشپړېدو لپاره د دوهمې دورې حکومت ته اړتیا لري. ولسمشر اوباما په دغه ایمیل کې چې د دوشنبه په ورځ د پلویانو ته واستول سو ویلي دا ټول ته جوته ده چې بنسټیز تغیرات کله هم ژر او په اسانۍ نشي راوستل کېدای. جمهور رئیس یو بار بیا د هغه ملاتړ د بیا را ژوند کولو هڅه کوي چې په 2008 کال کې د ولسمشرۍ مقام ته ورساوه. شاغلی اوباما په خپل دی ایمیل کې ویلي چې د اداره او پلویان د هغو پرمختګونو د ساتلو او زیاتولو هڅه کوي چې تر اوسه د حکومت په کلونو کې راغلي دي او د 2012 کال د انتخاباتو لپاره کارت اړتیا ده. د جمهور رئیس د انتخاباتي کمپاین اوله ویډیو د هغه پر ویب سایت خبر سوي ده چې د امریکا له بیلابیلو برخو د مختلفو ملیتونو او عمرونو خلک پکې کې څرګندېږي. د امریکا له غربي ایالت نوادا څخه د اګلا دیپونوم یو شزه وایي چې اوباما ته د نورو څلورو کلونو وخت ورکولو پلوي کوي. دا وایي دلته ډېر داسې کارونه دي چې باید ترسره شي او موږ غواړو چې جمهور رئیس اوباما یې ترسره کړي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما به د رواني اونۍ په پای کې د فدرالي انتخاباتو له کمیسیون سره لازم اسناد سب کړی تر څو پرسمي ډول د خپل دوهمي دورې کاندیدای کمپاین پیل کړي. د پلویانو په بیساري ډول د کمپاین په ترڅ کې د لشتلجه یو میلیارډ ډالر راغونډولو هدف ټاکلی دی. جمهور رئیس په 2008 کال کې هم په خپل کمپاین کې 1.5 میلیون ډالر راغونډ کړی و چې ساره یې نه درلود. خو د ولسمشر اوباما جمهور غوښتونکو سیالان هم په داسې حال کې ځانونه انتخاباتو ته تیاروي چې امریکا د بیسارو پورونو د بیکاری د لوړې اندازې او په افغانستان او عراق کې د دوو روانو جګړو تر بار لاندې ده. د جمهور رئیس اوباما مخالفان وایي هیله لري چې امریکایان به د یوې نوې رهبرۍ غوښتونکي وي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سینې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شئ چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپل سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون لاره هم ازادي رادیو ته ولیږئ. که تاسو د اتصالات مشترکی په ډیر اسانۍ کولای شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 8555 9 6 6 3 شمیرې باندې ازادي راډیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خپرېږي او ازادي راډیو تر ټولو خو ته جایزه ورکوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه ما خمنه خبري مجله اورئ. زموږ د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
با تشکر رضوان مرادو، با عرض سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز. ساعت 7:06 شام به وقت افغانستان است. مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که لوی سارنوالی افغانستان بار دیگر تاکید میکند که محمد اسحاق الکو لوی سارنوال به هیچ وجه در مجلس استیضاحیه ولسی جرگه حضور نخواهد یافت. در رویدادهای منطقه و جهان خواهید شنید که صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در پاکستان است و با مقامات پاکستانی درباره اوضاع در افغانستان و منطقه مذاکرات داشته است. اما ساعت را این مجله خبری را با فشرده با سرویس خبری آغاز میکنیم. سرویس خبری را ملیحه احراری تقدیم میکند.
با سلام، نخست در خطها. اداره روی سارنوالی افغانستان میگوید روی سارنوال در اجلاس روز شنبه برای استیضاء حاضر نخواهد شد. صدها تن از محصلان پوهنتون کابل امروز در محوطه پوهنتون دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. مصر میگوید در پی گشودن صفحه جدید مناسبات با ایران بعد از حدود 30 سال میباشد. و در ژاپن مقامات امروز به اندازه گیری سطح تشعشعات اتمی در کودکستان ها و مکاتب در ساحه دستگاه اتمی فوکوشیما آغاز کردند. مشروع خبرها. لوی سارنوالی افغانستان میگوید محمد اسحاق الکو به هیچ وجه در نشست عمومی ولسی جرگه به روز شنبه حاضر نخواهد شد. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی امروز در نشست خبری در کابل گفت هر نوع فیصله ای را که ولسی جرگه در مورد لوی سارنوال بگیرد از سوی آنان پذیرفته نمی شود. اما هیئت اداری ولسی جرگه به نحو هشدار داده است که اگر آقای الکو به روز شنبه در نشست ولسی جرگه حاضر نشود وی سلب صلاحیت خواهد شد. احمد بیزاد معاون دوم ولسی جرگه میگوید
ما امیدوار هستیم که در جلسه روز شنبه لوی سارنوال را در پارلمان حضور شاهد باشیم تا موضوع به بحث سلب اعتماد نینجامه.
مسئله استیضاء لوی سارنوال افغانستان از سوی ولسی جرگه بعد از آن مطرح شد که محمد اسحاق الکو برای استجواب در نشست روز دوشنبه ولسی جرگه حاضر نشد. نماینده ملکی ناتو در افغانستان ادعای حامد کرزی را رد کرده است که گویا گروه‌های بازسازی ولایتی در افغانستان مانع تقویت حکومت داری در این کشور می‌شوند. مارک سدول امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حضور این تیم‌ها در افغانستان مؤثر تمام شده است. این در حال است که رئیس جمهور کرزی در این اواخر چندین بار روی توقف فعالیت گروه‌های بازسازی ولایتی در افغانستان تاکید کرده و گفته است این تیم‌ها مانع پیشرفت در افغانستان می‌شوند. صدها تن از محصلان پوهنتون کابل امروز در محوطه پوهنتون دست به تظاهرات زدند. در جریان این مظاهرات مسالمت‌آمیز که در اعتراض به سوزانیدن نسخه‌ای از قرآن کریم به واسطه یک کشیش آمریکایی انجام شد، محصلان خواستند تا عاملان سوزاندن قرآن کریم محاکمه شوند. پیش از این نیز تظاهرات مشابه در دیگر نقاط افغانستان را اندازی شد و اما در شهرهای مزار شریف و قندهار این اعتراضات با خشونت انجامید که در نتیجه بیش از 20 نفر کشته و اضافه تر از 100 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های آیسف میگویند نیروهای آیسف در جریان یک عملیات خودسرانه 5 غیر نظامی را در شمال افغانستان کشتند. زلمه ویسا قماندان قول اردوی 209 شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات دیشب از سوی نیروهای آیسف در ولسوالی صیاد سرپل رخ داد. آقای ویسا گفته است نیروهای بین المللی در کنار کشتن 5 فرد ملکی 5 غیر نظامی دیگر را با خود بردند. در این حال آیسف گفته که در یک عملیات مشترک با نیروهای افغان در سرپل شماری از مخالفان مسلح دولت کشتند و برخی از اشکاک و برخی از اشخاص مشکوک را گرفتار کردند.
رادیو آزادی
خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. صدر اعظم برتانیا بعد از 9 ماه با پاکستان مسافرت کرده است. اظهارات وی هنگام بازدید 9 ماه قبل او از هند که اسلام آباد را با عدم موفقیت در جلوگیری از صدور تروریسم متهم کرد، باعث تنش‌ها میان دو کشور شد. دیوید کامرون در اسلام آباد گفت: Britain's friendship with Pakistan is unbreakable. دوستی برتانیا با پاکستان خلل ناپذیر است. حدود 1 میلیون جمعیت پاکستان در برتانیا پراکندن و حدود 1.5 میلیون پرواز میان برتانیا و پاکستان سالانه انجام می شود. با معاهدات استراتژیکی که همین اکنون امضا کردیم، این مناسبات بسیار مستحکم است. ادامه خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. از درگیری های تازه در ساحل آج گزارش شده است. نیروهای آلاسان اوتارا که جهانیان او را به حیث رئیس جمهور ساحل آج به رسمیت میشناسند، رهایشگاه لوران باگبو در ابیجان را که نمیخواهد قدرت را به رئیس جمهور اوتارا بسپارد متصرف شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اعلامیه از باگبو خواسته است به اراده رایدهندگان در ساحل آج احترام بگذارد و از ادعای ریاست جمهوری دست بکشد. بیش از 1500 نفر در جنگی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر گذشته در این کشور رخ داد کشته شدند و از این جمله طبق گزارش ها صدها نفر هفته گذشته قتل عام شدند. شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی مسلح امروز در شهر تعز یمن در برابر مظاهره کنندگان آتش گشودند. در تظاهرات دیروز 19 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. در تظاهرات امروز تعداد زخمی شدند، اما از کشته شدن کسی گزارش نشده است. در تظاهرات اخیر در یمن بیش از 50 نفر جان خود را از دست دادند. مصر امروز در پی گشودن صفحه جدید مناسبات با ایران شده است که بعد از 30 سال این بزرگترین تغییر در مناسبات دو کشور به حساب می رود. مصر و ایران روابط خود را روی مناسبات مصر با اسرائیل قطع کرده بودند. وزیر خارجه مصر نبیل العربی امروز گفت این دو کشور با تاریخ و تمدن که دارند شایسته برقراری مناسبات متقابل هستند. وزیر خارجه مصر این سخنان را پس از ملاقات با یک مقام ایرانی در قاهره بیان کرد. کشور شیعه‌نشین ایران مناسبات خود با بزرگترین کشور سنی عرب را در سال 1980 به خاطر به رسمیت شناختن اسرائیل از جانب مصر قطع کرده بود. مقامات ملل متحد میگویند در سقوط طیاره حامل کارمندان سازمان ملل متحد در کانگو که 32 نفر جان خود را از دست دادند، یک نفر از این سانحه زنده مانده است. مسئول پرواز طیاره میگوید عمله که زنده مانده گرجی میباشد. حادثه دیروز در شهر کنشاسا رخ داد و یکی از بدترین حوادث انتقال کارمندان ملل متحد گفته شده است. شاهدان عینی میگویند طیاره هنگام فرود آمدن حین هوای بارانی به زمین تصادم کرد و شکست. سازماندهندگان مظاهرات اخیر ضد دولتی در سوریه خواستار برگزاری هفته یاد بود از قربانیان شدند که در راهپیمایی‌های اخیر از سوی مقامات امنیتی کشته شدند. در این راهپیمایی‌ها 130 نفر به گفته مخالفان جان خود را از دست داده و اما مقامات حکومتی میگویند 30 نفر در این مظاهرات کشته شدند. رئیس اتحادیه آفریقای جنوبی امروز حمله نیروهای خارجی بر ساحل آج و لیبیا را محکوم کرد. وی که در عین حال رئیس جمهور گیانای استوایی هم می باشد، امروز در کنفرانس خبری در جنوا گفت آفریقا به تاثیرگذاری غرب نیاز ندارد و امور خود را خودش باید به پیش برد. وی اضافه کرد مشکلات آفریقا را دید یک آمریکایی اروپایی و یا آسیایی حل نمی کند. مقامات در منطقه فوکوشیمای ژاپن امروز به اندازه گیری سطح تشعشعات اتمی در کودکستان‌ها و مکاتب آغاز کردند. حکومت در منطقه به دنبال افزایش نگرانی‌ها به خاطر انتشار تشعشعات اتمی از دستگاه تخریب شده برق اتمی فوکوشیما برنامه اضطراری را اعلام کرده است. این دستگاه پس از زلزله و سونامی ماه گذشته در ژاپن تخریب شد. مقامات می‌گویند سطح تشعشعات اتمی در 1400 مکتب برای دروس اندازه گیری خواهد شد و در عین حال کارگران در دستگاه فوکوشیما مصروف خالی کردن آب آلوده به مواد رادیواکتیو این دستگاه به اقیانوس آرام هستند تا جایی را برای ذخیره آب بیشتر آلوده به مواد رادیواکتیو خالی سازند. بعد از زلزله و سونامی 11 مارس تا کنون کارگران در تلاش ترمیم دستگاه برق اتمی فوکوشیما هستند، دستگاهی که مقدار قابل توجه تشعشعات از آن به هوا، زمین و بحر در منطقه سرایت کرده است. پایان خبرها.
سرویس خبری این ساعت را از ملیحه احراری شنیدید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادهای خبری با تفصیل میشنوید. لوی سارنوالی افغانستان با تاکید یک بار دیگر گفت که محمد اسحاق الکو در مجلس استیضاحیه ولسی جرگه حاضر نخواهد شد. اما کارشناسان در این مورد چه نظر دارند؟
در قانون اساسی در ماده 134 خبر به سارنوالی اشاره شده که سارنوال یا سارنوالی جزء قوای اجرایی و در اجراعات خود مستقل.
سازمان ملل متحد میگوید تحقیقات را درباره مرگ 7 کارمندش در مزار شریف آغاز کرده است. صدر اعظم بریتانیا در سفر به پاکستان اوضاع در افغانستان و منطقه را بررسی کرد و نارامی ها در یمن اوج گرفتند. با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره. لوی سارنوالی افغانستان بار دیگر تاکید میکند که محمد اسحاق الکو لوی سارنوالی افغانستان به هیچ وجه در مجلس استیضاحیه ولسی جرگه حضور نخواهد یافت. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی روز سه‌شنبه یعنی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در هیچ یک از ماده های قانون اساسی این مسئله ذکر نشده که لوی سارنوال ذکر نشده است که ولسی جرگه صلاحیت استیضاح لوی سارنوال را دارد. گزارش در همین مورد از کابل داریم که سعید فتح محمد بها فرستاده.
با دنبال فیصله روز دوشنبه ولسی جرگه افغانستان مبنی بر استیضاح لوی سارنوال این کشور، لوی سارنوالی این خواست ولسی جرگه را به شدت رد کرد. معاون لوی سارنوالی میگوید بر مبنای قانون اساسی کشور، لوی سارنوال باید از ولسی جرگه رأی اعتماد بگیرد و این جرگه صلاحیت استیضاح وی را ندارد. رحمت الله نظری بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این تصمیم ولسی جرگه ناشی از عدم آگاهی کامل برخی از اعضای این مجلس از قانون اساسی است. آقای نظری این فیصله را مربوط به تعداد محدود از نماینده های مردم می خواند.
لوی سارنوال جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه روز شنبه استجوابی اجوام به هیچ صورت اشتراک نخواهد کرد، چرا که ما خود ما ارگانی هستیم که قانون تطبیق میکنیم و آل عمو تعداد بسیار محدوده که با آرای تقلبی به پارلمان دست یافتن، چون میبینند که بعد از فیصله محکمه ممکن در موردشان تصمیم اتخاذ شود، دست به این ماجراجویی میزنند.
محمد اسحاق الکو در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود تا به خاطر آنچه ادعاهای غیر قانونی وی علیه ولسی جرگه خوانده شده به پرسش های نماینده های مردم پاسخ دهد. اما آقای الکو از اشتراک در این مجلس خودداری کرد. این مسئله خشم نماینده های مردم را برانگیخت و تصمیم بر استیضاح لوی سارنوال گرفتند. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه میگوید در صورت عدم حضور محمد اسحاق الکو در نشست روز شنبه مجلس، نماینده های مردم از صلاحیت های قانونی ایشان که سلب اعتماد نیز شامل آن است استفاده خواهند کرد. احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه:
ولسی جرگه صلاحیت ها و اختیارات قانونی خود برای پاسخگو ساختن نهادهای اجرایی استفاده خواهند کرد. یکی از این صلاحیت ها و اختیارات مسئله استیضاح است و دیگرش سلب اعتماد. ما امیدوار هستیم که در جلسه روز شنبه لوی سارنوال را در پارلمان حضور شاهد باشیم تا موضوع به بحث سلب اعتماد نینجامد.
یکی از انتقادهای اساسی نماینده های مردم از لوی سارنوال افغانستان این است که با گفتای آنها آقای الکو حضور نماینده های مردم در ولسی جرگه را غیر مشروع خوانده بود و خواهان ابطال نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته شده بود. اما مسئولان لوی سارنوالی میگویند که این اظهارات آقای الکو متوجه تعداد محدود از اعضای ولسی جرگه است که بر اساس آرای تقلبی به مجلس راه یافتند. به نظر می رسد که تنش ها میان لوی سارنوالی و ولسی جرگه افغانستان مشکلات تازه را در عرصه سیاسی کشور به وجود خواهد آورد. اما معاون لوی سارنوالی میگوید مسئولیت هر نوع پیامد ناگوار این مشکلات به دوش کسانی خواهد بود که سبب آن شدند.
ستاره فروغ از کابل گزارش میدهد. ولسی جرگه افغانستان میگوید که لوی سارنوال کشور را به روز شنبه هفته آینده فرا میخوانند. اعضای ولسی جرگه این تصمیم را بعد از آن گرفتند که قرار بود محمد اسحاق الکو دیروز در ولسی جرگه حضور یابد. شماره وکلا میگویند که لوی سارنوال را به خاطر ادعاهای غیر قانونی اش در مورد ولسی جرگه افغانستان فرا خواندند. اما لوی سارنوالی میگوید که محمد اسحاق الکو به هیچ وجه در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه شرکت نخواهد کرد. اما قانون در این مورد چی میگوید؟ مصطفی صدیقی همین سوال را در مصاحبه تلفنی از ودیر صافی کارشناس مسائل حقوقی پرسیده است.
در قانون اساسی در ماده 134 قرار به سارنوالی اشاره شده که سارنوال یا سارنوالی جزء قوای اجرایی هست و در اجراعات خود مستقل می باشد. اما راجع به استیضاح از لوی سارنوال در تمام قانون اساسی چیز و در سمجه ولسی جرگه چیز درج نشده.
پس شما میگین که یعنی ولسی جرگه افغانستان از این ماده قانون بیخبر هست که لوی سرانوال افغانستان را میخواه استیضاح بکنه؟
اگر بیخبر نباشن شاید که مشکلات را در مورد لوی سرانوالی در قسمت مرکز خود میبینن و میخواهند که او را اعمال بکنن، به حیث بخاطر از اینکه لوی سرانوالی هم جزء قوه اجراییه هست، اما او موردش که در امور خود مستقل است او را نادیده میگیرن و او را به استیضاح میخواهند. ما فکر میکنم که لوی سرانوالی اصلا در مقابل یک قسمت از این وکیلای فعلی ولسی جرگه مدعی هست. در این صورت، در این حالت تا که کیس از اینا فیصله نشده و محکمه اختصاصی جواب نهایی را نداده، اینا به عیز مدعی هم او را خواستن هم میتونن که از او استیضاح بکنن یا استجواب بکنن.
پس این مشکل به کجا خواهد انجامید از نظر شما که ولسی جرگه افغانستان خواهان استیضاح لوی سرانوال هست و لوی سرانوال میگه که از لحاظ قانونی پیشتر شما هم گفتین که ولسی جرگه اصلا صلاحیت را نداره که لوی سرانوال را استیضاح بکنه؟
من فکر میکنم که دو راه داره. یکی که سرانوالی بر از اینا میگن که اینا منتظر باشن تا که خواستر محکمه و محکمه اختصاصی فیصله نهایی خود بکنه و کیس ولسی جرگه در آینده معلوم شوه. اگر همی وکیلا هم برات حاصل میکنن از کیس هایی که در محکمه جریان داره، در اون صورت میتونن تنها برای استجواب لو سرانوالی را دعوت بکنن، نه ای که برای استیضاح. و اگر هر چیزی که ولسی جرگه میخواه با دو سلسه را تصمیم بگیره، باز میتونه که با مقام ریاست جمهوری فیصله خود روان کند تا اونا با امر بکنن و بالای لوی سرانوالی را تعمیل بکنن. بله، اصلا محکمه اختصاصی نظر به قانون و همچنان نظر به قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم وقتی که تأسیس شد، نه رئیس جمهور نه خاطر محکمه تا زمانی که حکمه اختصاصی فیصله خود ابلاغ نکرده و یک فیصله را صادر نکرده، نمیتونن این را لغو بکنن.
وزیر صافی استاد در پانزده حقوق و علوم سیاسی افغانستان و یکی از کارشناسان مسائل حقوقی افغانستان با رادیو آزادی حرف میزد.
فکر نو با جوانان.
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا یک برنامه است که بر ما و شما افغانا و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشه.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد.
مقامات دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند تحقیقات را در مورد حادثه روز جمعه در مزار شریف انجام میدهند تا بدانند که چرا نیروهای افغان و ائتلاف نتوانستند جلو کشته شدن 7 کارمند خارجی این اداره را در شهر مزار شریف بگیرند. گفته میشود خالیگاه‌های زیاد و سوال برانگیز در موضوع وجود دارند و پلیس منطقه از همین بابت خیلی ها مورد انتقاد قرار گرفته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
محققین ملل متحد در تلاش تحقیقات در مورد آنند که چرا نیروهای ائتلاف مستقر در نزدیکی دفتر ملل متحد در مزار شریف نتوانستند از حادثه روز جمعه و کشته شدن 7 کارمند این سازمان جلوگیری کنند. مقامات ملل متحد و نیروهای بر رهبری آمریکا گزارش‌های متفاوتی را در مورد این حادثه در دست دادند و این موضوع سوال‌هایی را مطرح ساخته است که آیا نیروهای ائتلاف مستقر در نزدیکی محل می‌توانستند از این حادثه جلوگیری کنند یا خیر؟ نیروهای ائتلاف گفتند قوای آلمانی که در نزدیکی دفتر ملل متحد در مزار شریف مستقرند ساعت 6 شام، یعنی 1 ساعت بعد از آن که از آنان کمک خواسته شد، به محل رسیدند. ولی دیپلماتان گفتند نیروهای ائتلاف ساعت 7:30 شب، یعنی حدود 3 ساعت بعد از آن که به آنان گفته شد، به محل حادثه رسیدند، ولی کار از کار گذشته بود. در این حادثه 3 کارمند اروپایی ملل متحد در مزار شریف، 4 محافظ نیپالی آنها و 4 تن از تظاهر کنندگان افغان کشته شدند. پلیس افغان حدود 30 نفر را دستگیر نموده و حادثه را به دوش یک گروه کوچک انداخته است که با استفاده از این تظاهرات خارجی ها را مورد حمله قرار داده و کشتند. کیران دوویر سخنگوی ملل متحد در افغانستان گفته است این سازمان تحقیقات را در این زمینه آغاز کرده است تا موضوع را با دقت مشاهده نموده و اقدامات لازمی را که باید برای حفاظت از کارمندانشان اتخاذ می شد بررسی کند. ستافن دمستور نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در یک ایمیل فرستاده شده به تمام کارمندان ملل متحد در افغانستان نوشته است که خالیگاه‌های سوال برانگیز در تدابیر امنیتی دفتر ملل متحد در مزار شریف موجود بودند. ما می‌دانیم که مشکل وجود داشت و روی آن تحقیقات می‌کنیم. دمستور و دیگر مقامات ملل متحد پلیس افغان را به دلیل اقدامات ناکافی در تامین امنیت دفتر ملل متحد در مزار شریف مورد انتقاد قرار دادند.
شنیدید که مقامات دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند تحقیقات را در مورد حادثه روز جمعه در مزار شریف انجام میدهند تا بدانند که چرا نیروهای افغان و ائتلاف نتوانستند جلوی کشته شدن 7 کارمند خارجی سازمان ملل در مزار شریف را بگیرند. این افراد در جریان تظاهرات کشته شدند که بر ضد سوختاندن قرآن کریم از طرف یک کشیش آمریکایی به راه افتاده بود. در ادامه همین تظاهرات در شهر کابل صدها محصل پوهنتون کابل در اعتراض به سوختاندن قرآن کریم دست به مظاهره زدند. در همین مورد یکی از همین محصلین یا مظاهره کننده ها به رادیو آزادی گفت:
ما از حکومت افغانستان و از مردم افغانستان و از علمای افغانستان و از پارلمان افغانستان میخواهیم که باید علیه کسانی که میخواهند برای دین ما و برای قرآن ما توهین کردن باید اونها خواهش مینمایند، باید اونها را به دادگاه بکشانند. مظاهره و شغل اسلامیز بوده و هیچ گونه خشونت و هیچ گونه دیگه به شغل برخوردای غیر قانونی صورت نمیگیره.
یکی از مظاهرچیان در پوهنتون کابل با رادیو آزادی حرف میزد. مظاهرات امروز در کابل بدون خشونت به پایان رسید.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت و ولایت.
سلام، را از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در پاکستان است و با مقامات پاکستانی درباره اوضاع در افغانستان و منطقه مذاکرات داشت. کامرون در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم پاکستان امروز گفت اسلام آباد و لندن روابط ناگسستنی با هم دارند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان فرشته نگاه.
پاکستان و بریتانیا در مورد توسعه بخشیدن روابطشان در جنگ علیه تروریسم، تبادله معلومات استخباراتی و به میان آمدن صلح دائمی در افغانستان با همکاری‌های بیشتر توافق نمودند. این را دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا روز سه شنبه در دیدار با مقامات عالی رتبه پاکستان در اسلام آباد اظهار نمود. وی که با همتای پاکستانی شهید یوسف رضا گیلانی در یک کنفرانس مشترک خبری صحبت می‌نمود، سفرش به اسلام آباد را کامیاب خواند و گفت که با مقامات عالی رتبه این کشور در مورد صد بخشیدن روابط دو جانبه و مسائل امنیتی منطقه صحبت‌های همه جانبه نموده است و افزود که اجندای اصلی مذاکرات کنونی ایشان را کامیابی جنگ بر علیه تروریسم، تبادله معلومات استخباراتی و راه همواری برای صلح دائمی در افغانستان میباشد. وی تروریسم را یک مشکل برای هر دو کشور خواند و گفت که در این رابطه کمک‌هایشان را با پاکستان توسعه خواهند بخشید.
Terrorism threatens both our countries.
وی میگوید میخواهم واضح باشم که تروریسم هر دو ممالک یعنی بریتانیا و پاکستان هر دو را متضرر ساخته است. پاکستان از جمله ممالک است که تروریسم آن را بیشتر از همه متضرر گردانیده و باید بگویم که ما در این مجادله با پاکستان هستیم. در پهلوی موضوع تروریسم ما در مورد افغانستان هم صحبت‌های داشتیم که در آن زوایای همکاری پاکستان با افغانستان واضح شد. در حقیقت من بدین باورم که افغانستان و پاکستان در براندازی صلح و ثبات دائمی در افغانستان میتوانند یک جمع نزدیک با هم کار نمایند. کامرون نقش پاکستان در این مبارزه را مهم خوانده و گفت که نقش پاکستان در مورد برقراری صلح در افغانستان از همه مهمتر است. تا این کنفرانس صدر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی به نوبه خود از کمک‌های جهانی و در این سلسله روابط نزدیک و دائمی بریتانیا را ستایش نمود و در تقویت بخشیدن این کمک‌ها پافشاری کرد.
Today we have formally launched the Pakistan-UK.
وی میگوید امروز ما رسما دیالوگ استراتژیک میان پاکستان و بریتانیا را آغاز نمودیم. این یک قدم مثبت به سوی مستحکم نمودن روابط میان هر دو کشور با صحبت‌ها در سطح مقامات میباشد. امروز ما بالای تقویت بخشیدن تجارت، همکاری در عرصه تعلیم و تربیت و بخش‌های سی هر دو کشور بحث و گفتگو نمودیم و همچنان در مورد مسائل مهم جهانی و صلح در منطقه صحبت کردیم. در آن جمله در مورد کشور همسایه و برادر خود افغانستان نیز صحبت شد. در حقیقت قائم نمودن صلح و ثبات دائمی در افغانستان یکی از اهداف مشترک پاکستان و بریتانیا می باشد. باید بگویم که دیدار امروزی کیمرون از پاکستان روابط دو جانبه هر دو کشور را محکم تر ساخت. صدر اعظم بریتانیا دیوید کیمرون به دعوت همتای پاکستانیش سید یوسف رضا گیلانی صبح روز سه‌شنبه وارد اسلام آباد گردیده بود. وی طی این سفرش با رئیس جمهور صدر اعظم و لویدورستیز قوای نظامی پاکستان دیدار و گفتگو نموده است. کیمرون در حال به پاکستان سفر نموده است که سال گذشته طی یک سفرش به هندوستان گفته بود که در پاکستان عناصری وجود دارد که صادر کردن تروریسم را ترویج می‌کنند. بعد از این نظارت وی روابط دیپلماتیک میان هر دو کشور تیره شده بود، اما کارشناسان بدین باورند که با این سفر وی بتر دو کشور دوباره مانند قبل خواهد گردید. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی جشن برای شما هستیم. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. در رویدادهای جهان، در ادامه تظاهرات وسیع ضد حکومت در یمن به تازگی حداقل 15 نفر از مظاهره کنندگان کشته شدند که گفته می شود این عمل مصمم بودن رئیس جمهور یمن را جهت باقی ماندن در قدرت نشان می دهد. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح از متحدین عمده آمریکا در مبارزه بر ضد تروریسم بود، ولی تلاش های اخیر دیپلماتیک آمریکا نشان می دهند که واشنگتن حال چندان مایل حمایت از رئیس جمهور علی عبدالله صالح نیست. آژانس خبری اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که فشرده آن را از زرغونه منگل می شنوید.
نیروهای امنیتی، پلیس و نشان زنان دیروز در یمن بر تظاهر کنندگان آتش گشوده، حداقل 15 نفر را به هلاکت رسانیدند. آنها با این عمل پیغام آشکار را به نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا رسانیدند که خواهان حل سلامیز جنجال‌های جاری در یمنند. حادثه خونین دیروز در شهر جنوبی طز بخشی از سرکوبی روزافزون تظاهرات مخالفین بوده و هم نماینده مصمم بودن رئیس جمهور علی عبدالله صالح جهت ماندن در قدرت است. این عمل همچنان نماینده چالش های موجود صدرای تلاش های دیپلماتیک می باشند که از دو ماه به این طرف عقب درهای بسته جریان دارد تا کشوری که امریکا به حیث یکی از جبهات مقدم جنگ بر ضد القاعده می داند با ثبات شود. به نوشته ای اسوسییتد پرس، با وجود این همه چیز، علی عبدالله صالح در اجلاس مشران قومی حامی حکومتش گفت در برابر بحران‌های جاری مثل صخره مقاومت خواهند کرد. شاهدان عینی از حمله پلیس بر تظاهر کنندگان در شهر طز در جنوب یمن گفتند نیروهای امنیتی که تعدادشان در بمب‌ها جا گرفته بودند بر هزاران تظاهر کننده آتش گشودند که در نزدیکی ساختمان ولایت جمع شده بودند. به گفته شاهدان عینی، بعد از این فیرها مردم در حال فرار بودند و در بیروبار ایجاد شده چندین تن از ریش سفیدان زیر پا شده و زخمی شدند. واشنگتن تا حال در مورد برکنار شدن رئیس جمهور صالح نظر واضحی را ابراز نداشته است، ولی تلاش های اخیر دیپلماتیک این را نشان می دهد که امریکا حال متوجه شده است که خطرات بحران جاری در یمن می تواند بزرگتر از آنچی باشد که برکناری رئیس جمهور صالح در بر خواهد داشت.
زرغونه منگل گزارش می‌داد در رابطه به تظاهرات وسیع ضد حکومت در یمن که به تازگی در آن حداقل 15 نفر از مظاهره کنندگان کشته شدند.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اس‌ام‌اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
مهرالله از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربند نوشته سلام به کارکنان رادیو آزادی. شکایت من این است که در لیسه رحمت الله شهی استادان خوب نیستند. از وزارت معارف می خواهیم که در این مورد توجه بکنم. همچنان شبیر بغلانی از ولایت بغلان می نویسد که مردم کیلگای در این منطقه از نبود برق شکایت دارند و مردم در این منطقه نیاز جدی به برق دارند. او از رادیو آزادی خواست تا صدایش به گوشه مقامات مسئول برساند. عثمان خلیل از نهرین می نویسد که سرنوشت انتحاری کننده که در جلال آباد دستگیر شد به کجا رسیده. او می نویسد که حیران است که این گونه ظالمان چرا اعدام نمی شوند. عثمان خلیل از دولت خواهان ای هست که ای حمله کننده انتحاری را که در لنگرهار دستگیر شده اعدام بکنه. بله، همواره چشم برای پیام های شما هستیم که از طریق تلفن اتصالات به شماره 818 برای ما میفرستین. فراموش نکنین که این پیام های شما و نظریاتی که در این پیام ها جا دارند در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. از طریق ایمیل هم با ما میتوانین در تماس شوین. آدرس ایمیل ما روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هست و آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم امیدم ارتبان و دیگر همکارانم چشم برای شما خواهیم بود. تا آن دم شب خوش و خواب راحت به شما آرزو داریم.